اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپل اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په واسطه ویلي اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکاري ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د همکارۍ و هوکړه لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پانی په وینا د هوکړلیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکور شوی، خو وروسته یې ومنله چې په تیر وطنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 136 بیا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټول سپرلې چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووشل شو. د هرات په سیناتی شارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکې د پنځشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابرې شي او همدارنګ په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
د وی موږ د مهال په ورځنی توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیدو سره کولای شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسوو. همدارنګ په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالر په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباد شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 9500 زړې الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ ویل له روسیې څخه 29 الوتکې اخلي او خپلې 9500 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراس موافقه کړې ده چې 2.3 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ثبتولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او په کې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوی عدال مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د وی شبکې لاري چې بندیزونه پرې لګیدلې او لسکونه د انتقال تنظیمونکي بیړۍ او اسانتیا برابرونکي په تشکیل دي تل لښدولې دي. په دې څولورو تل لښدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیون بیرل تل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه ورسره لغوه تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت او قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د امریکا سنا د پنځشنبه په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرح ملاتړ وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا اساسو جرګې هم ورته پریکړه وکړه. دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشي کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لشپښنی وی او اف ام 3.5.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبري وکړي. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شاکری:
پکتیا اوسنۍ نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبان او روسي د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خوخه خسر سره غلطه زما طبيعت نه ده، څنګه زو ام دی غونه زي او سويت جک سره ما هغه اينه ته د موږ زومي کنه ته د موږ تابو که زه هغه تابو نه کوم بم دی سره ویرانه ما.
د نیمه نړۍ په پروګرام کې د افغان انجونو د موسیقي د ستونزو په اړه اوریدل شي.
زه وقته موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم، اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګری د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنځشنبه په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خولی بیرد محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی وو. لا ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخلی وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نور اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم لا تړکوي. موږ د دې ډیر هر کله کوو. دا ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، وسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې خپل ریپورتونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسي د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هوادي د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پنګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پنګونه کولای شي. نو مولې د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکی اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ تر څنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستي وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریز راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټکړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوی دی؟ وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې شو. یو شمېر پکتیاوال وای د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته دغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی وو. احسان آریان لګردي زرا پور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی غړی وکیل مبارز وای د ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی خو لا هم د ولایت له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د سلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنۍ نفوس تر یو میلیون وخت دی خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه نکړي نو په اړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجه د ولایتو په سیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجه لمخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یو سروې تر سره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وای ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړی درجه ولایت اعلان کړ خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وای
پکتیا ته لا هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت مسترګنه دي کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وای د پخوانی ولسمشر محمد داوود خان لوکمنۍ را ورسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده تر سره شوې. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولی او په خبره په 1989 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی اروی
پر شکل دا موضوع د ولس سره مترکه به مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولس به ویلی او مرکز هم ویلی چون د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط د تماسید نه دی اوس نس کولای چې تر توڅو سي امنیت کې نس وی د سرویس سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتونو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبد الولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوه نوې پالیسۍ کار روان دی چې لمخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند را پرونه وای چې په دې ولایت کې د غنمو بای خورال وړي شوی دی، خو اوس پښتنه داده چې ولي له لشکرګاه څخه د الیاس تای پرپور کې اور
د حاصلاتو تر ټولو اوڅونه ورسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمې د اوسیدونکو اندیشمن کړی دی. دوی وای په خو به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړیدل خصوص کال له لومړي سره راښته سوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت به لوړې سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاول زرمل وای ک حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وړي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکل به د چاپ اصلاح را شخصل کېدل، غنم به پاویا او پشپېتا افغاني باندې ووس یو نیم سل 200 تا 250 افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریبي کورنۍ څه چاغوي د ماشام د ډوډۍ توان لري، هغه کچري ووسم دغه سیال وی. نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنم کمښت زیات
ویل کیږي. واځ د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي او دغه کموالی په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی جرند جوړ شوی دي چې د خلکو په خبره د جرند مالکان هر یو په زرګونه بوجي غنم ترانول ورسره ذخیره کوي او د ارتیا په صورت کې بازار ته راپاسي. د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت محمد وايي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرې نه ځي چې هر څوک په خپل خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زمر سره کوي. د پرامه به شره ولس ګټه کوي. غنمه ټول په ګودامونو کې ذخیره کړی دی او خلک ګوس په ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توګه نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداری ریاست مسولین وایي په تیر کلونو کې به هر جریب ځکه په اوسط ډول څلور اشاره اته متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو لامل ساش کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې ډیر سره کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسول سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه شي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخی مرس پیدا شوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فنی کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوی وي غوس بزګرو سره خپل فنی مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر په لار واچول چې تر ډیره پورې د زیات خسارې مخه ونیول سو او لبل په لوه دغه مرز چې کوم په داسې حالت کې غنمو تراپیش چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او وفاتونو سره سره 3300 ټنه غنم تولید شوی دی چې د کرهنې د ریاست د مسولینو په خبره تر نور کلونو ډیر سلنه کموالی شي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د استخباراتو مشانو د کانګرس وی ډلې ته دا راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوی دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوی ده. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خبرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپل پرونیګانه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یو غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه محل را برسیره شو چې د امریکا استخبارات وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولی وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس اے ٹوڈے لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسي له خوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوی وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونه د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړی دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوی ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنون کې امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشانو د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د کانګرس مشانو ته د تړلو دروازو ترشه د همدغه استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشانو د تړلو دروازو ترشه د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغه استخباراتي مشانو کې شامل و چې پرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ وی پر دې تبصره ونه کړ چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر لخلي ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سخت تاریخ په لولو تنیش دی وی. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی خبريالانو ته ویل هله لری چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به اړتیا اوریدل و غواړي. نو مولي پر روسیې په سانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینی ماړی ویلی په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دی ورکړل شوی چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماړی خلک تیر باسي او وایي دا چې ټول استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی چې روسیې ته د امریکا د ځواب پاړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیې رد کړی چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو د پنځشنبه په ورځ مسکو کې خبريالانو ته ویل روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروو وایي روسیې واسي د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړي او په دې ټول پوهیږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسب وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړې سندې ویلي، خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوی رد کړي او به بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره شمندي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
تاسو لا پیغامونو
روزه بشیر الله حکمل د پنړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د پنړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دوته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ورکل شوې ده. په کار دا چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونا کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپل کورونا کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو. خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم د مثال اکسیجن کم ماشین بالکل هیڅ شی نشته ده. نو په کار دا چې د فساد ادارې ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زتلای زاتن د کندهار ولایت د ولسمه نه یو څه سره په تماس کې ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې دا د ملي پروژو کارونو او د امرسي سیراځي د ولسمه او زم ملکان او چوالان ټول په خپل قربان باندې شی او د خوارو غریب هم نه خورل کېږي. ولسمه چارواکو دې د غمن نه خورل چراوړي دا چاروالي د مسلمانو ته ټول تور دي او هغه بیا په خپل باندې په ملکان باندې شی چې د دې سره وانډ او ما دې له دې څخه پیغام پورس سلام
هم دا زاجراتي او ريدونکو په خاصه توګه کارکونکو ته زه احاد افغان يم د هلمند ولایت مرکز نه واچم. ډېر خوشنونکي خبر چې موږ د غزونو را رسیدلې د هلمند په سټیټ کې خپلې ځات او ځات غونډې درې څو دي. موږ ځات په لکو ټکو ردو او موږ سمدو دا چې بردونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبان وړونو څخه مدا غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی د غاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا وړاندې شي. موږ دغه چې بردونه په سخت ټکو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. په منځنۍ په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لور موزیم دروازې وروسته له څو میاشتو پرانستل شوې. د سین سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونې ودانۍ د جوړېدو چارې د 12مې میلادي پېړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نشتې څلور میاشتې بندې وي او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله بل لرې درې شي. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډیر خلک یو ځلی نه پریشتي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په چیرې دو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1500 هنري ټوټې ننداري ته شودل شوې دي چې په دې لوی سیمه کې لایو بل د واټن مراتول سخت نه دي. د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کورونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
اتنیمه بجو ته نږدې شبی یو نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رډو ته ساسو راغلي اسمي سونه وصول ولو. البته لاندو خبرونو ورسته ازادي راډیو ته ساسو یوشمه را رسیدلې سمیسونه لولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو. د مېرمنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله چړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینی الوتکې پیښې کې وشل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنځشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 950 زړې الوتکې هم ورخوي د 2.4 میلیارد ډالر کې شي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. اساسي رادیو په منځني سبد ول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سي ام د شرکت د 1313 شميري لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده. ځوانان ایران ته روان دي. حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار علی کی حکومت په دولس شته ستونزې درک کړي د هاو حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند علی کی زندانیانو تبادله افغانی خبرو تلار هوارول شي. حکمت الله حماس له دلیل کی د سولې خبري آرام فضا غوړي. ټول هڅه باید د اوربند او تاریخوالي کمیدو لپاره وشي. خان محمد اسلامیار له دلیل کی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي د جګړې شکیل خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي طالبانو شل کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه. اوس امریکایان ساتي افغانان وشته. عطل زابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشرات لري. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمې نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
نیمې نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دورستي او اتلسو کلونو کې افغان خوځو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. چیوال هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغون کې جنې په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو او پیدام شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا دوله سيزو کې افغانون جنو د موسیقي لزده کړې نه څلاست راوړنی لري.
ډېر هیودون تم سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولی پښتني بومه په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
موسیقی
موسیقي افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دولسې مخکې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندې شو. په 2010 کال کې د غلیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو انجونو یو پیاوړې ډله ده چې ډېر انجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. د غنجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوخي وسیله زده کوي. د غنجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باورې ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نه ښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته جنکیانو ته ډېر مشکل ده. دې لپاره چې زمونږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنه زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنه پلار مې دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې وو په سویزرلند وو هغه ته تر سره شو او مونږ هغه ته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یو زیږیږو او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوختې وي. یوه پخوانۍ سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. دوی زیات په پښتو نه پوهېدې خو پښتو سندره یې ډېره ښکلې ویله.
کیږي چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي او د زهره آرکستر للارې په ګڼ شمیر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي ننداري ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅونکې د دې مور او پلار دي خو نږدې خپل خپلوانې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي.
ما زه د زهره ارکستر غړی یم. اته کال یا نه کال کی چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کیږي چې کار وکړي، خپل مسلک مختوی سي. پلار مور می چې بل چا خبره نه مانم.
د کابل مسلکی انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړي او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي. د محلي موسیقي لوي وړې ډلې سره می خبرې وکړي چې لیو شمیرنجونو او هلکانو نه جوړوه. دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړي.
درې کال کېږي ستار کار کوم او بلدیت ښه ده لرمه، ډېر ورسره عادت. ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي یار، او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بې وسن جونې هم شامل وو چې د موسیقي وړتیا لري خو د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره، او دوی مجبوري دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پراټولولو سره د کورنۍ د ورځني مصارف لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغان جنو د تشویق لامل ګرځیدلې چې په دا وروستیو کې ډېر جنو د موسیقي زده کړې ته مخه کړي او دغه جنوني په دې برخه کې ډېر لاستراو
حمله دي. دشتن جنونی په زهره ارکستر کې فعالیت کوي. د ارکستر په رهبرۍ کې دوه جنونی دي، یو مرزیه او بل شګوفه. د زهره ارکستر غړي ټوله دشتن دي. په ټوله کې د غنجونی افغاني موسیقي غوي خو په بهرنۍ کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم غوي. یو له هغه دلیلونو چې زهره ارکستر په دنیا کې مشهور ده، دا چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولې ځې چیره ښکار کوي. هغه چیره چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې و.
سم مطرح از در سطح دنیا، زهره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیر مخینه لري او په دا وروستیو کې یو شمیر جنو دی مسلک ته مخه کړي، خو خزینه موسیقی غږون کې تر ډیره دلته کمی دي. دا چې عام خلکو ته د جنو موسیقی غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم محمد اغل مراد د سبز ولسوالی وسیدونکو يم. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیر یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام می نورشان رانی ده، د خوست ولایت وسیدونکو يم.
موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دي، او دا سې زکړه خو مخیمه ده. دا کومه بد خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غز د کوي، مشکل نشته.
ما نوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر امغه چلن سه نارینه سره کېج باید ده خزه سره وشي. کایما لور متوي ما خور متوي سه زغ وړ موسیقي زور اجازه ورکوم، مگر حت نه خلر نس نور مشکل نشته.
اوس په مرکه و وروچیز مخ همکاري وکمی جبرخیل د خزو لفعال ممتاز یوسف زئی سره کړی ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډي او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسف زئی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د خزو موسیقي چې د خپل موسیقي یو اونار دی چې د خزو لپاره ځوانان لپاره ډیره خدای ستکه چې دوی نور کسان د کسان شیر نوایی کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی دوی باید یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، د خلک ډیره جذب توجه ډیر زیات کوي. او دغه چې مونږ شیر نوایو، مونږ شیر نه ډیره ادبی شیر نه دی، معاصر شعرونه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځو دا هم ځوان لپاره ډېره نښه ده او خلکو لپاره هم ډېره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي ډېره به ښه وي، ځکه چې دا یو تشویق ده او مونږ خپل په پانتون کې یو غلرو یو پانځه لرو اونرا په نوم دی. دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوي دي چې خلک د دغه پانځه بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسو دا اونرا پانځه مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي او خلک په دغه پانځه کې هم ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سي نه هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو مونږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي او د دې سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه تر زره دوی زده کړه هم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. ایا داسې کسان مولیدل چې په خبره لغ خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټول سره کته کړ څو بیجې کارونه یا بیجې خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم
لغ خپلوانو سره روابط پرې کول سستون زیرا ولړوي
خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړله هغه کوم مرستې چې په سستونزو کې دوی بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړله
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوی اړیکې لغ خپلوانو سره بیرته ورغوي؟
دا باید دوه سپنګيري د منډکی پنځه سپنګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منزور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وتمثلی ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښې چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدرمنو دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې نوموړی وای
ما ډیر ما ټول سره کته کړ زه ته پیسې ما خلاغه پیسې اخلي خو اخی خصوص سره دا زما طبیعت نه ده چې هغه زوامه دیغونه زی او سوي جک سره ما هغه وای نه ته موږ زومی کنه ته موږ تا به وکړه زه هغه تا به نه کوم بم دی سره ویرانه ما نه وسه نور سره لرم والله چې ډیر خلک سره ما کته کړی دا نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه د ما خپل نه خوخیږي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي د ټول سره ارتباط کته کوم دا نه ما نه خوخیږي تیم نو ورزم عادت تیم نو ورزم او ډیرو ته ورغله یم نه
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلی ستونزو له کبله هم د اړیکې لمینځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. د مړې زیاتوي
څو مدمخ په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډیر کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید مترو خبره وا شاید یو متر دوه متر خبره وا چې دوی سره جګړه وکړل ورونه او سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط لري دا روابط سره خراب شوی دی خانه ورورګلوی چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړل هغه کوم مرسته چې په ستونزو کې دی یو بل سره کولای شوړای هغه هم له منځه لاړل طبعا د ژوند خوان نشته هغه پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی د خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې تر څنګ البته د خپل کلی له نور خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغه لډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خدا کار روسته پخیمان لري د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپل د تر زمن وزب د قطر عبید نور سره फायदा سو خو بیا خپل د لرم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کیناستم کنه دوی زلکه چاغه واغه مورته لم کوي دسی خیر د زلکه شرایط اصل مشره خو دې بیا زلکه له سواله دا مجبور اس یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا مر خپل مسئولیت په غاړه وخت ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کیناستم او اوس ان شاء الله خدیر سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم کدی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم په کور کې ورته کیناستم بس اوس را سره خدیو ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دوی خوشاله دي زم خوشاله یم اړیکم جوړس
خیاړي کې پټولنه کې د انسان د عزت او خشناخ سبب ګرځي همدارس خیاړي کې ل رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوانو سره خیاړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروس فصل خدای د تروس خمو چا سره قط علاقه بوګ نه دي کړی چا سره هر چا سره مونږ صمیمي خبره دوستي انډوالي په صداقت سره کوو والله خو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوانو مانس که کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مون مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دي کړی نه ولا ډیر خوشاله ما دا قط او روابط خود سه شي چې بیخي خنه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالی خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو ځخه پم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوخه کړی چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د کو پریکول ندی نو موړی وای
کته روابط باید خپلوان ترمن ونسی کده خپلوان ترمن کته روابط کیږي د خګوره ګناته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپنګری د منډکی پنځه سپنګری راځه مسی دا کته روابط خلاص کی دا سر وغواړي د افغانستان انانات شاید باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتون په خلو باندې کیږي دوه خپلوان په منځ کې کوم مشکل تر راغلي دا مشکل د پنځو د دوه سپنګری په مابین کې د خلاص دال سره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دی نه خو دینه خلاب کارونه جوړیږي دا د موږ ملک څخه بدبختی لنډه کوي د خپل دی جوج بدبختی لنډه کوي دا چې یو دیونه منی بل د بل منی کدا سره ومنله مشکل اوار دي هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړ وسه بدی خو د خدای خوخه نه ده کتر وابطو نشي کدا وصول دا ګناه ده دا کارونه د سپنګری په خلو باید نه نه د سپنګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیک وړي کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي د دې لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشاني اقتصادي فرېشاني باندې مبتلا دي دغه یو ځینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپل خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو د دې د جهنم دی ان په ډیرو کلاکو الفاظو سره چې وسړی ته او مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی خطه دی روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا غو سره کینه په ډر کې ساتل دا شران بیخی ناروا دی
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ یو ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي پر واپو استاد یو الحق شمسی په اړه داسې وایي
بیلبل ستونز درلودلی شي. اول خدای چې انسان یوازې ژوند نسی کولای، دا یو مسأله بل رواني مسائل درلودلی شي چې ایجاد کی. هر یو کس تنها کیږي له ځان سره شخصي انتزاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي. منځوي ژوند او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي. دا په خپل له یو بل زاویې زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټونه کی، یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی، به دوستان دې باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي، او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي. او د نورو سره په ژوند کې د ده وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان یم، آهنګر یم، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاوي و تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلار پویږي چې خور سره د عام نور زما مړی ژوندې بسته، نور دې نه را کړ راضی او نه ورزم.
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندې وشکوه؟ ته خو هر ورځ دې او چانه او چا سره اړیکه پرې کوي.
ولی ته نه پویږي چې چا سره خیکی کړی ده؟ هغه چا سره چې زور سره مړی ژوندې نه لرم، زما دې زده دا کار وکړ او دې جان هغه لورې زوی ته وکړه.
ګوره خزی، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان هغه خو دې ورور ده. یو خبره و تیره شو، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور می دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور می چې زړه له چا تور شو، بیا نو یې ورسره نه کوم. زی ورسره نه کوم ستا نو زړه.
کنو رښتیا دی میرویس جان، واده ته څو نفر خبر کو؟ نشبه وکینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه، او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو؟ عذر مو نه.
اولا زم په واده هیڅ پوه نه شوم او ډیره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و، او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. مقلا ستم عاشقان سنم، مقلا ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقا شراب دسرو لبان سنم رقا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب جسر لبون سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقا شراب جسر لبون سنم